پروان، بامیان، دایکندي، میدان وردګ، غزنی، لوګر، خوست، پکتیا، پکتیکا، کندهار، اروزګان، زابل، هلمند، هرات، بادغیس، غور، سرپل، فاریاب، ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان هغه ولایتونه یاد شوي چې د نسبتا درنې واورې، سخت باران او تیزو بادونو شاهدان به وي. د باران اندازه په بیلابیلو سیمو کې لس تر څلوېښت ملي متر او د واورې اندازه لس تر څلوېښت سانتي متر پورې اټکل شوی. په دې خبرتیا کې د یاد ولایتونو اوسیدونکو ته خبرداري ورکول شوې چې د سیندونو غاړو هغو سیمو ته چې د سیلاب خطر پکې شته نږدې نشي. د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د چمتووالي ملي ادارې ویان محمد یوسف حماد دوشنبه د جنوري 26 ازادي راډیو ته وویل چې د واورو او بارانونو له امله د تلفاتو او زیانونو په شمیر کې بدلون نه دی راغلی او دا چې زیانمنو کورنیو ته نقدي مرستې او خوراکي توکي هم ویشل شوي. نوموړي د جنوري 26 اعلان کړی و چې په دې وروستیو واورو او بارانونو له امله د افغانستان په 15 ولایتونو کې 16 کسان مړه او 110 نور ټپیان شوي، سلګونه کورونه په بشپړ او نیمه ډول ویجاړ شوي او سلګونه څاروي هم تلف شوي دي. د دغه نسبتا درنو واورو له امله د افغانستان ډېری لوی لارې او فرعي لارې د ټرافیکو پر وړاندې وتړل شوې چې له امله خلک له ستونزو سره مخ شول. دغه راز په کونړ کې د وروستۍ زلزلې له امله زیانمنې کورنۍ لا هم په خیمو کې تر سړې هوا لاندې ژوند کوي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست دغه راز سبا سه شنبه د جنوري 28 په بدخشان، ننګرهار، کاپیسا، نورستان، لغمان او کونړ کې د واورو او باران د ورېدو وړاندوینه هم کړې ده.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلورش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
په پکتیا کې د خصوصي سکتور لخوا د سپورتي تمرینونو لپاره د وسایلو او اسانتیاو په ډیری دوه سره سپورتي کلبونو او ورزشکارانو شمیر ډیر شوی. ورزشکاران وای په دې ولایت کې د سپورت لپاره مختک سره د هیواد په کچه ملي لوبډلو کې هم د پکتیا والو ورزشکارانو اندازه لوړه شوې ده.
د پکتیا ولایت یو شمیر ورزشکاران او د بیلابیلو سپورتي فدراسیونونو او خصوصي کلبونو مسؤلین وایي چې د سپورت په برخه کې د پانګوالو او شتمنو کسانو پانګونه او پاملرنه د دې لامل شوی چې د ورزشکارانو شمیر ډیر او سپورت هم قرار قرار معیاري بڼې ته واوړي. دوی یاد سرګندونی د یو شمیر ورزشکارانو د ستاین غونډې په سنډه کې مشال راډیو ته وکړي. یو تن ورزشکار استاد الیاس احساس ویل
الهام د پخوا پرتله څنګه ورزشه ماکنه کیس موږ زیاتواله راغلی دا دوه برابر. البته د دې ترڅنګ موږ لوبغاړي هم موږ په خوا تقریبا کلونه کلونه 14-15 نیمه ټیم لوبغاړي دلودلو، ول خوش بختانه موږ تقریبا د اوس له شپېتو څخه تر 15 شپېتو پورې موږ ورزشي لوبغاړي لرو چې نیمه ټیم زیاتونه لري.
د پکتیا ولایت ځوانان وای په خصوصي سکتور کې په دې ورستیو کې د سپورت په برخه باندې د ګڼو پانګوالو او د ټولنې د بډای خلکو پانګونه د دې لامل شوی چې لیوی خو ورزشکاران اوس مهال او کاریدونکو وسایلو ته لاسرسی پیدا کړي او ترڅنګ قرار قرار سپورت هم معیاري شي. یو بل تن ورزشکار لطف الله وای
اوس الحمدلله کلبونه ښه په معیاري توګه په ستاندرډ ډول کلبونه دي او تجربه استادان دي او لکه مخکې غونډې نه ده چې مخکې کلبونه کم وو ورزشکارانو ته زمینه مساعد نه وو چې دوی تمرین وکړي او کوم وسایل چې ورزشکارانو ته مساعد وو ضرورت وو هغه وسایل ورته ورنه وس الحمدلله خخه لوی لوی کمپونه په پکتیا کې جوړ شوی دی.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې د استاد غمی ساحل ورزشی بنسټ په قربتوب جوړه شوې ناسته کې یو شمیر هغه ورزشکاران چې په خوای په لوبو کې د اتلولۍ مډالونه ترلاسه کړي ول وستایل شول او ترڅنګ ځینو هغه ورزشکارانو ته چې په خپل رشتو کې ارتقا کړي و د استادانو لخوا کمربندونه ور وتړل شول. یو تن استاد نور وهاب ثابت ناسته ته په خپل خبرو کې بیا ورزشکاران په ټولنه کې د سپورت ترڅنګ د سپورتي آداب او نظام کتون ساتلو ته هم وه سوال
دغه اول درجه ستاس اخلي د دې سره ما غنډې شو درې کما 200 کان او 2 لغت زده کړل دا وته یو چاته بیا ورخه سما د اوله درجه واخسته ما په دومره وخت کې واخستله ما دومره تکلیف حاصل ما دومره زحمت حاصل او اغه سدیتا پرشته کې کو بوکس به سه زده کړه لغت به سه زده کړه.
پورتوله کې د سپورت د برخې ایوا اوګدمهاله ستونزه د کلبونو او سپورتي ټیمونو د دوامدار مالی ملاتړو نشتون دی. یو تن ورزشکار بیدار سلطانی په دې اړه وویل
ما ورزشکارای خوب درو
موږ په پکتیا کې خو ورزشکاران او فایټ نران لرو چې په نړیواله کچه کولای شي لاسته راوړنی ولري و جنګیږي خو د چاله خوای مالی ملاتړ نه کیږي. زه په خپل له 1402 کال راهیسې د ملي ټیم غړی توپ لرم، طلا مډال لرم، خو تر اوسه زموږ ملي ټیم ته بهرني سفرونه نه دی راکړل شوی او بهر ته نه بیول شوی
نشده خارج برده نشدیم.
یاد دیوی پکتیا ولایت که هم سپورتی لوبی او دو ورزشکاران لخوا پا بیلابیلو برخو که ورزشی تمرینونه لدیر پخوانه موجود دی.
لخبرونو ور آخوا.
د خوست ولایت د تڼیو ولسوالۍ د قوم په ولسوالۍ کې د قومي مخورو په هلو ځلو او منځګړیتوب د دوو کورنیو ترمنځ ولس کلنه دښمني په دوستي بدله شوې ده. د دې دښمنۍ ښکېلو لورو په دې روغه جوړه خوښي څرګنده کړې او له نورو خلکو یې هم غوښتي دي چې ترمنځ دښمنۍ خپل نوي نسل ته په میراث پرېنږدي. نور حالې د نجیب الله خیل په راپور کې
د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ اړوند د سنکۍ او درنامیو د خیلونو د دوو کورنیو ترمنځ یو لس کلنه دښمنۍ چې د دواړو لورو دوه کسان پکې وژل شوي او ښکېلو خواو ته پکې درانه مالي زیانونه او د بندیخانو په ګډون وهل ټکول زغملي ول، د ځایي قومي مخورو په حالو زرو د پښتني دود او دستور په رڼا کې حل او په خپلو کې د دښمنۍ ټوپۍ اړنګ کړه. یو تن جرګمار سید کریم خان خاکسار مشال راډیو ته وویل
چې تڼۍ ولسوالۍ کې د دوی کورنۍ ترمنځ تقریبا ولس دولس کوله کېدل چې د دې ترمنځ بدی وه. په دې کې دوه کسون له منځه تللي وي چې یوه کورنۍ سنکۍ په کوم سره لرله او بله کورنۍ او د درنمۍ په کوم سره لرله. د دغې خبرې فیصلې تقریبا درې څلور میاشتې وخت ونیوه چې په دې کې دوی کنای کېدل نه. په دې کې زیانونه شوي دي، پیسې تاوانونه شوي، نقصانونه شوي، خو اخر په دې د قومي مشران مې وتوانېدي او چې دی نن د سولخې په برخه کې د واده بلته بخښنه وکړه.
په ورته وخت کې د خیلو خواو دواړو لورو په روغه جوړه خوښي څرګنده کړه او زیاتولی چې د دوی ژوند ټولې برخې له دې دښمنۍ اغېزمنې وي. خیلو لورو د نورو بدی لرونکو خلکو هم وغوښتل چې د هوسا او سوکاله ژوند لپاره دی د نیکو خلکو په منځګړیتوب خپلې بدی او دښمنۍ ختمې کړي. د دواړو لورو په استازولۍ حسین الله او صحیم الله وویل
بدی خو بد شوی دی که نه دی بله سکوله کې ګرځدی میږ بدی وایي میږ دی ترمنځ کې اونه میږو ماشومان میږو کرنۍ ډول ډول مشکلات سره مخامخ وه. مقصد ډېر مشکلات وي، اقتصادي مشکلات وي، تعلیمي مشکلات وي، هر څه نه بې برخه وو.
دا چې مو ورین بانډ وه نن ورځ موږ جوړه وکړه او په نره خلکو باندې همغه کوو چې دلته ډېر مشکلات او ډېر خلکو بدی دي روده شي جوړه ده وکړي د بدی نه څه نه جوړېږي. موږ بیا هم په دې باندې غږ کوو چې روشي دلته جوړه وکړو.
بلوري ته قومي مخور هم په ځانګړي ډول د پښتنو په قومونو او خیلونو کې شخصي دښمنۍ او ترابګنۍ د پرمختګ او ښه ژوند په مخ کې له مهمو ستونزو بولي او زیاتوي چې دوی به د شخصي دښمنیو حلولو ته پام لا ډېر کړي. قومي مخور الحاج غازی نواز تنی وویل
دې زیانونه خدا چې یو خود انسان ژوند کې طبقه کې ژوند نیسي او بل ټوله کورنۍ غمجنې وي او بل هیڅ پرمختګ نشي کړای، کاروباري ختم شي، دنیاوي غټل مسائل ټول پټا په ودرېږي، د کورونو نه بهر څوک نشي وتاي، تعلیم خپل بچان تعلیم ته نشي لګلای، اینه ټول ژوند یې د دې انسان ژوند محدود شو، ژوند دې د خطر سره مخامخ شو. اکه د ژوند کې د کورنۍ ژوند دې کله بچانو ژوند دې او فکر غربت خلک ډېر سره مخامخ کیږي او ډېر سخت تلفات دي، سخت بدبختی ان بدی ده، بدی خپل لوی بدبختی ده، لوی نورین دی او جوړه روغه لوی نیکبختی او لوی خوشحالي ده.
یاد دیوی تنی چې د خوست په جنوب لوري کې د شمالي وزیرستان د بیلابیلو سیمو سره پرته ولسوالی ده، د درنامه یو سینکه یو عریضه یو او خوبی خیرو په څلور لوی خیلونو ویشل شوی ده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خزو ته ځانګړي دي غالي او بدلو شرکتونو یو شمیر مسولانی وايي بهرنیو بازارونو ته د محدود لاسرسي او د تولید نیمګړو پروسو په ګډون ستونزې دي لامل شوی چې دوی کارګران لګ او په ځنډ ماشونه انتر لاسکړي. د میرمنو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د دې ستونزې د حل لپاره باید دوی په خپلو شرکتونو کې د غالي او د تولید بشپړ تجهیزات ولري.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د خزو د غالیو اوبدلو په شرکتونو کې یو شمیر خزینه مسولانه وایي د مناسبو تړونونو نستوالی بهرنیو بازارونو ته نه لاسرسی او د تولید نیمګړې پروسې لامل شوی چې د کارګرانو معاشونه کم وي او په ځان سره ورکول سي. په هرات ولایت کې د غالیو اوبدلو شرکت یو مدیر چې په خبره او یا خزي ورسره کار کوي ازادي راډیو ته وویل د دې دلایلو لامل د غالیو اوبدلو شرکتونو اړ دي یوازې د هغو شرکتونو په غوښتنه کار وکړي چې غالی خام مواد واردوي. دا زیاتوي چې دا شان غوښتنې پوره کول بیا کمه ګټه لري. د چینو غوښتل نومې راپور کې خبر سي زیاته کړه په دې سکتور کې کارکونکو ښځو او نجونو ته معاش د متر مربع اوبدل شوي غالۍ په بنسټ ورکول کیږي خو دا معاش ټیټ دی او د دوی د ژوند لومړنۍ اړتیاوې نه پوره کوي.
خانم های غالی بافت که در ولایت هرات فعالیت میکنن.
حقا خزینه غالی اوبدون که چه به هرات ولایت که کار کوی ده متر مربع پر بمسرد پیسی تلاسه کوی کلچ مقوارو یا وشپک متر غالی و روپای هوادونو تا ده کارگرو للاری واستو هم اغا پیسی اخلی چو اوبدون که بشپگو میاشتو که دی تلاسه کلی یعنی دا چو اوبدون که در طولو تیت ماش در طولو تیت اگر او در طولو تیت پیسی تلاسه کوی
دی زیاده کرا چه دورسته و رسمی شمیرو لمخی په هرات ولایت کی شاوخوا زر تنه خزی و اینجونه د غالی اوبدلو په برخه کې په کار بوختې دي چې ځینې یې په شخصي توګه او ځینې یې د ښځو لپاره د غالی اوبدلو شرکتونو سره کار کوي. نوموړي زیاته کړه چې د غالی اوبدلو د دوړو او خاورو له امله د ماسک کارونې له سپارښتنې سربیره کارګران د جسمي لکه د هډوکو او ملا درد، ستړیا، تنفسي ستونزو او د سترګو د کمزورۍ په څیر فزیکي ستونزو سره مخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما هم وایي که څه هم ښځې په افغانستان کې د غالۍ اوبدلو صنعت شاوخوا 90% اداره کوي، خو ډیری یې د تولید د زنځیري بهیر په ټیټه برخه کې کار کوي او کم معاش ترلاسه کوي. یونما د جنوري په 15 د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړې استازي سوزن فروکسون په حواله په یوه خبره کړې اعلامیه کې ټینګار کړی چې له ښځو باید د غالۍ تولید په ټولو پړاوونو کې ملاتړ وسي، ځکه په خبره یې د افغانستان د غالیو صنعت د افغان ښځو د هڅو او مهارتونو له امله دوام پیدا کړی دی. په بیان کې زیاته شوي چې د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې د غالیو په صنعت کې د مختلفو شرکتونو له دې ډلې د سیمه ییزو سوداګریزو شرکتونو سره په دې وروستیو کې د غالیو د تولید په ټولو پړاوونو کې د ښځینه اوبدونکو لپاره د فرصتونو د زیاتولو لپاره یوه ځانګړې تخصصي کارخونه جوړه کړې ده. وړاندې راغلي چې دا کارخونه د ازبکستان د ترمز ښار په ایریتیوم آزاد سوداګرۍ سیمه کې بلخ سره نږدې جوړه شوې هغه ولایت چې د یونما په ټوکو د افغانستان 80% غالۍ پکې تولیدیږي. فریده چې په بلخ ولایت کې د غالۍ اوبدلو شرکت مشره ده وایي چې له 80 څخه زیاتې ښځې او نجونې ورسره کار کوي، خو دې ازادي راډیو ته وویل چې ساعتونو ستړي کار سره هم د ښځینه غالۍ اوبدونکو معاش د پخوا په پرتله کم سوی، خو بیا هم ښځینه غالۍ اوبدونکي د بیروزګارۍ له ویرې په دې کمو پیسو هم کار کوي.
وخت کې ما میریم د سنټر میبینیم که خانوما چه قضاومت میکشن.
کله چې موږ سنټر ته ځو ګورو چې ښځې په غالۍ څومره زحمت کاږي. د غالۍ اوبدونکو معاشونه د پخوا په پرتله یو څه ټیټ دي، خو دوی بیا هم د ژوند معیشت لپاره کار کوي، ځکه چې دوی د خپلو لګښتونو د پوره کولو لپاره کار او دندو ته اړتیا لري.
د زیاته کړه چې کارګرانو ته چې ډیری له زده کړو او په یو شمېر دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو راګرځول شوي انجونې او میرمنې دي، د بېلابېلو ستونزو له دې ډلې د شرکتونو په اداري کارونو کې د پیچلتیاو له امله معاشونه په ځان سره ورکول کېږي چې بیا د کارونو پرېښودو ته مجبوریږي. په بلخ ولایت کې د غالۍ اوبدلو شرکت دا چارواکي وایي چې د دوی شرکتونه د غالۍ د تولید په بشپړ تجهیزات سمبال سي، نړیوالو بازارونو ته مستقیم لاسرسی ولري او له بهر څخه د تړونونو ترلاسه کولو لپاره شرایط ورته برابر سي.
اگر ما بتانیم از صفر تا صد قالین تمام کار شما خود ما انجام بدین به شرکت خود ما،
که موږ وکړای شو چې له صفر څخه تر سل پورې ټول کارونه په خپله ترسره کړو او هر څه موږ په خپل شرکت کې ترسره شي، یا موږ بهرني قراردادونه ولرو له هیواده بهر تړونونه راکړل شي، ځکه بهرني قراردادونه دا ګټه او ځانګړتیا لري چې کله کار پای ته ورسېږي موږ د کار پیسې راکوي، او په دې ډول موږ کولای شو د کارکوونکي معاش ژر ورکړو، ځکه کارکوونکي ورته اړتیا لري او دا د دې لامل کیږي چې کارکوونکي اوږده موده موږ سره کار وکړي.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته یو شمېر نجونې او ښځې اړې شوي چې له شپږم ټولګۍ پورته له زده کړو او په ډېریو دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو څخه تر منع کېدو وروسته د ژوند تېرولو لپاره د غالۍ اوبدلو په ګډون ځینو مسلکونو ته مخه کړي. ډېری دا هغه ښځې دي چې د خپلو کورنیو سرپرستانې دي، او مخکې هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د روغتیا ستونزو او ټیټ معاش په اړه شکایتونه کړي وو. د متحدو ایالاتو نړیوالې پراختیايي ادارې USAID چې مخکې په افغانستان کې فعالیت کوي، څه باندې یو کل مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د غالیو کلنۍ تولید له 101 میلیون مربع متر څخه 303 میلیون مربع متر ته لوړ شوی دی. د دې ادارې په ټکو شاوخوا 1.2 میلیون خلک چې 90% یې ښځې دي په افغانستان کې د غالیو په صنعت کې کار کوي، او په دې هیواد کې د غالیو تولید ارزښت 330 میلیون ډالر ته رسېدلی دی. د افغانستان د غالیو صادرونکو ټولنې د معلوماتو له مخې غالۍ او هم ټغرونه د افغانستان په دوه ویس ولایتونو کې په ځانګړې توګه په شمالي ولایتونو کې اوبدل کیږي او د نړۍ 1300 هیوادونو ته صادرېږي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ازادي میلمه
د ازادي رادیو د میلمه پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي میلمه مو نن لیکوال او قومي مشر حاجی ولی محمد ولی دی. ولی سره لدی چې د جرګو مرکو سره دی، ژبه ته هم ډیر کار کړي، ګڼ آثار چاپ شوی دي. هغه ته هر کلی وایم او لمړی به درته د خپل ژوند په اړه په خپل ووایي.
د زمر د اڅګزو د دوبی ټاټوبی هغه د سپین بولدک ولسوالی او د ژمی ټاټوبی می د چمن ولسوالی ولا موږ راڅرګزی د دیورن کرښه پر دواړو لورو باندې ځکه لرو ژوند جدل یم پر ولسم فروری نو لسو د شپته د سپین بولدک په ولسوالی کې بیا زموږ نیکه په جولای نو لسو نو لس کې چې امیر امان الله خان د خپلواکۍ اعلان وکړي زموږ نیکه د چمن د خواسه واوښ دورې بیا جنگ شروع کی د سپین بولدک د لورې پر دې خوا باندې بیا نو نه دی تللی. بیا په 1918 کې زما پلار او اکا بیا برته خپل دې لورې تر واوښتل. زموږ دوا کاغان دورې دوه دلې لمړنی زده کړې مې تر پنځمه پورې په چمن کې بیا په 1940 کې ګلستان ته رالو. دلته زموږ مزکی وی دلته می لسم ټولګي یا جماعت لوستې دی ویلې مې دی. بیا می د کوټې په ساينس کالج کې بي سي کړې ده څوار لسم یا لیسانس. بیا می د کوټې په پونتون کې چې بلوچستان یونیورسيټي ورته ویل کېږي هغه کې می په نباتاتو کې ماسټري کړې ده ایم ایس سی بوتني. درې درجې مې د نس زده کړې ده د قران تفسیر وو احادیث او ترجمه مم کړی ده. پر افغانستان زیات کار کړی دی مسلسل د درو پنځوس کال.
تاسو ول چې نباتات هم لوسی دي بیا لیکوالۍ ته ولاړې نور کارونه پیل کړل په خپل څنګه کې مولي کارونه کو
دلته دا سوالو چې د سور کو دتا زموږ پر موهیت یا چاپیریال باندې سخت اغیز وکړي. زموږ خپل کورنۍ اغیزمن اسوله زما د اکای وزوی د اسدالله خان په نامه د وسه ورک دی. نو دغه بیا زموږ کور یو رقم په 1928 وروسته د جهاد او مرکز بدل شو. زموږ خلکو جهاد کاوی بیا د جهادي مشرانو تګ را تګ زموږ کور سیمه ته کېدی. بس دا غیز را باندې وسو دا غته مخم زمر تا ګورا تا بودا خو ما در ټول چین مې خاندان دوری و مې دلی و نباتات خو ما نا وخت ما شکی وک په 1900 ته واته کی او دا غیز ما پرزین باندې د افغانستان د تاریخ خود دی د ال حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې زمر تا ګورا تا جشن نوروز دی ته کې دی. از مر د جمی او د دوی رخصتي یو وختونه مر دوری په کندهار کې د کا کار په شهرینو کې تیر و. نو هغه اثر خامخا انسان دی هغه اثر لویږي. نباتات خو نو اوس دی دی دا د یو د رو د خوشحالۍ د پاره یا د رو د تسکین د پاره د ادبیات او د مادي ګټو د پاره نباتات زمینداری د زما هغه کم مسلک چې زما دی هغه بیا په مځکه باندې پلی کړی دی مادي ګټه جناخم او د روحاني تسکین د پاره مې لیکنه خپل کړی د لیک لوسلار خپل کړی
ش یعنی د دې معنا دا چې د زینو خلکو غوندي چې یو مسلک ووای یو څنګه ولولي بیا هیڅ استفاده ترې ونی کې تاسو داسې نه است تاسو عملاً استفاده ترې کوي. ستاسو په آثارو کې یو هم د افغانستان پیشلیک دی پیشلیک په بولو دی ټول سیزو پیشمو تو جلدونو کران غشت دي کټ په دې اړه زموږ اړوندونکو ته معلومات ورکړي.
یو وخت مزموږ د عبد الله خان کرزي کور څنګ پر څنګ د احمد خان کرزي پلار د سره به ناست ولاړ کېده. زموږ د مشرانو سره ډېرې ښې اړیکې وې. په کندهار کې زموږ د دوی مځکې سره نږدې وې. لاره د دوی پر کرز تېرېدله. زموږ سیمه لنډۍ کاریز بولي. د نیکهګانو د وخت سره د دې کورنۍ سره زموږ اړیکې وې. یو وخت چې زه د پوهنتون نه راغلم یو کتاب پروت ولو ده په خپل د سخت په لاسلیک باندې ما ته هدا کړی ولو. هغه د افغانستان پیشلیکو د علامه حبیبي. ما چې خپل کار او دا ته وکتل ورته والی درلودی دا هغه د ببرک کارمل چې پیوې نو ما هم ووډ وکړ چې دې کار ته به دغسې ترتیب ورکوم. ما د ثور د کودتا د شپې څخه د راډیو ثبت د ترانو د دې زما کا په اتمه دوره کې د ملي شورا وکیل و. نو هغه د ترک دا پیژندله د خلق دیموکراتیک ګوند غړي و دا پیژندله. نو دا د ده د خولې خبره د دوی اوس شي څه وی دي نشته. خلکو ته به یې ویل اوس به په ګلستان کې شاوخوا شنې و سپینې خیمې ووینئ، کتلیان به ووینئ، کډې برابر شي، په زرو په لکو برابر شي. نو دی تشویش و یې ویرولو. د هغه شپې څخه ما د کابل راډیو څخه دغه سب شروع کړی ولو. تر 2003 کال پورې بی بی سي، وایس اپ امریکا، کابل راډیو د دې څخه 3600 کیسټونه ما خوندي کړي دي. بیا نو په افغانستان په اړوند هر کتاب چې زما لاسته به راتلی په انګلیسي، پښتو، دری او اردو هغه مې لاسته کوي. در لندن در سنګاپوره چې ګرځېدلی یم تقریبا زما د کتابتون د کتابونو شمېر د 4000 په شاوخوا کې دی. بیا مجلې او اخبارونه د دې څخه مې د افغانستان خبرونه رااخیستل. دا پیشلیک زما د افغانستان د 1923 څخه شروع دی. بیا تر اوسه پورې په لس ټوکه کې دی، 15000 مخه اوړي. په دې کې دوه ټوکه چاپ شوی دی او څلور ټوکه چاپ ته آماده دی. د دوو پروفریډینګ پاتې دی او دوه د نور محمد طریقي دور او د سردار داود دور. دا پروفریډینګ شوی دی، تصحیح شوی دی. د نجیب ډاکټر نجیب الله او د دغه د ببرک کارمل د دور خالد تصحیح پاتې ده. دا نور هم پخته یم وم ټوک چې دی هغه د 1900 د 2000 لومړي څخه شروع کیږي. د 2000 د 2000 څخه شروع کیږي د 2009 کال پورې هغه هم پروف ریډینګ پاتې دی. دا نور درې جلد باندې کار روان دی.
ل 2009 را وروسته بیا مو دا کار پیښه دی او که هغه هم لیکل
نه نه کار پر شروع دی لیکل مې دی دغه دی ترتیب نه دی ورکړی. د 2009 څخه د 2014 پورې یو ټوک دی. د 2014 څخه د 2020 پورې بل ټوک دی. د 2020 څخه بیا تر اوسه پورې دوام لري.
تاسو په دې کتاب کې یا په دې پیشلیک کوم پیښه راخستې دي؟ ځکه چې یو وخت خالي جګړې وې، بیا نور تغیرات راغلل. آیا صرف د جګړو او د چاودنو پیښې دي او که نور مسایل هم شته پکې؟
زما چې وسه وی دی د افغانستان په اړوند می کوم راکده کده ترکه یو خبر دی. په دې کې نو د افغانستان د کلنۍ څخه هم استفاده کړې ده، د اخبارو څخه هم کړې ده، د کتابو څخه هم کړې ده. یوازې مې دغه پورې د جګړو پورې نه دی محدود کړی. خو جګړې خو پر هر خبر باندې جګړه غالبه ده. د اوسه پورې دا چې ما ورته ګورو د 1923 څخه بیا تر اوسه پورې اغه ایډلاینونه چې د سرلیکونه چې د باندنیو او د کورنوي میډیا هغه افغانستان دی، هغه څه توده لوبه روانه ده. نو دا یو مجبوری ده کنیم چې لاس ته راغلی هر خبر دی هغه مې تحلیل کړی دی، په اختصار او په جامعیت مور کړی دی.
فکر نه کوئ چې په وروستیو کلونو کې داسې موضوعات چې مهم وي د افغانستان په اړه ډیر شوي دي نسبت تر 2000 کال مخته؟
دغه دوه دورونه د 2000 لومړي څخه نیولې بیا تر 2020 پورې د ناټو تون په افغانستان کې او د شوروي اتحاد نکلن پیر په څه کم. دا خو نو دواړه سخت وختونه ول په افغانستان کې. دغه ډیر ارزښت لري په معاصره پیړۍ کې.
د پیشلیک تر څنګ نور مو د لیکوالۍ په برخه کې څه کار کړی دی؟
ما شاوخوا 50 کتابونه لیکلي دي. کار مې پر روان دی د 1514 په شاوخوا کې خبره شوې ده. په هغه کې یو کتاب زما افغانستان او لویدیځوال، هغه د یو نیم سلو په شاوخوا کې مې لویدیځوال چې د افغانستان پر د معاصر تاریخ باندې معاصر به زه داسې ورته ووایم د سردار داود یا د ثور تر کودتا وروسته چې لیکنې پر افغانستان شوي دي، د هغو پر ژوندلیک او د هغو پر اثارو باندې مې کتاب لیکلی دی افغانستان او لویدیځوال. او بل مهم کتاب چې ما ډېره خواري پکښې ده د هندوستان د پیستللی یم، هغه افغان ملت په نامه دی. ملت دغه ګوند نه، افغان ملت ګوند نه دی، افغان ملت قوم او دین چې سره یو ځای سي ملت چې جوړېږي، د افغان ملت په نامه مې کتاب دی چې لومړی پښتون واکمن په جنوبي پنجاب کې د شیخ حمید لودی په نامه دی، زر کاله د مخ د دغه ځای سم راخصې دي بیا نو در دا اوس پورې بیل پیرونه پکښې کې دي. بل مې د افغانستان سیاسي تاریخ تاریخونه په څو ټکو کې لیکلی دي، د افضل خان د کورنۍ سیاسي تاریخ مې لیکلی دي، د سلطان محمد طلایي د کورنۍ سیاسي تاریخ مې لیکلی دي، د هغه بعد افغانستان په خلک واکي کې، افغانستان په خلک نو بیا پرچم او خلک دواړه دي، او د هغه بعد افغانستان په مجاهد واکي کې چې دوه پیره دي، یو د مجاهدینو دي یو د طالبانو دي، په مجاهد واکي کې او په طالب واکي کې، بیا افغانستان په ډیموکراسي کې چې د امریکایان د لیوله پر دې باندې مې دغه لیکلی دي. نو داسې بیل بیل کتابونه دي هغه مې لیکنې کړي دي، د افغانستان پر اوبو مې لیکلی دي کتاب.
تاسو دې او افغانستان په اوبو هم ویل چې کتاب مې لیکلی دی، که نورې توضیح کوي چې افغانستان سیندونه هم تشریح کړي دي یا د اوبو سرچینې مې توضیح کړي دي.
و حوزې مې دغه کړي دي، د افغانستان خو دغه دوه مهم غرونه دي، یو دغه دی کوی بابا دی او بل کوی هندوکش دی، د دغه 15 بهاندو سیندونو اوبه د دغه دوو غرو څخه سرچینه اخلي. پر هغه باندې ما عدد و شمار مې لیکلی دی، پر هغه مې دغه نظریه ورکړې ده که د افغانستان دغه اوبه معار سي په 10 کې افغانستان په خوړو کې په برېښنا کې نه دا چې خود کفیله به سي، بلکې هم به وارداتي برېښنا او هم به خوراک صادروي ګاونډیو ته یا نړۍ ته. ولې و هر سیند ته د ډیمو ظرفیت شته، و هر سیند ته د دښتونه شته چې اوبه یې مهار سي، لکه اوس د آمو سیند ته چې قوشتېپه سیند راوخوت، دا قوشتېپه تقریبا 1,000,000 جریبه مځکه خړوبولی سي، په څلورو ولایتو کې 250 کیلومتره اوږدوالی لري. دغسې د هلمند سیند که راواوړي د کندهار پر سیند باندې، دا ځي د ژړۍ دښته سیند ځین جلا کېدی شي. دغسې د کونړ سیند دی، دا د کونړ سیند د کونړ خلک خو زه دا اوس تللی وم، ډېر د غربت سره مخامخ خلک دي، نو دا اوبه که چیرې مهار شي، دا د کابل سیند دی، دا د کابل په سیند الیشنګ والینګار او پنچیر او دا ګرده ګډېږي، دا که مهار شي پر دا دښتو باندې، دښتونه پراخ دښتونه لري، د لغمان په برخه کې لري، د جلال آباد ننګرهار په برخه کې لري، نو دا سم مدیریت غواړي. په افغانستان د جنګو د کبله اقتصاد وران دی، او هغه مسلکي خلک یا کدرونه هغه نسته، یا مړه کړله یا وتلي دي د هېواده، نو داسې مشکلات شته، مواقع یې ډېرې دي، چانسونه یې ډېرې دي، هم په اقتصادي ډګر کې هم په علمي ډګر کې.
لیکوالۍ تر څنګ، ځمکې د پاللو تر څنګ، نور څه کوئ؟ وخت په څه شو تېروئ؟
د شپږو اوو زموږ د شپږو اوو پښتو څخه د زموږ خاندانو کور د سیمې یا د قبیلې د دې امین کور دی، نو زموږ د کور په هر غړي چې څوک یو جوړه یو د خیر کار پربولي هغو ته رجوع کوي، بیا موږ ورځو که هغه د بدۍ په شکل کې وي، که دنیاوي تقسیم د یو کورنۍ په مابینځ کې وي، که د مځکې جنجال وي یا بله دی مسله وي، بیا په هغه کې کومک ورسره کوو، د خلکو ته دلې هم زمر کور خلاص دې لې خدمت کو او که دوری د ورتک ضرورت وي دوری ورسو بس بیا بل شغل دغه
دښه نو د پدې کې او داسې تاسې سفرونه ډېر کړی دي حتمان کومه جالبه خاطره م لري کومه ښه قصه
خاطرې خود ژوند ډېر دي ما په ژوند کې یو ستر ارمان درلودې مال خدای و دې وختم راولي چې افغانستان آزاد شي شورویان ما ته وخوري او تایب څوک ور دعوت کی تورسی غونډی یا سیمینار ته الته پر سټیج و درېږي نو به څه وایي خدای پاک دا وخت راوستي 15 فروری 1999 زما او عبدالله رفیع صاحب دعوت کړو دی د پېښور زده کوچسته په سپینزر هوټل کې د روسي عسکرو د ستنېدلو په مناسبت سیمینار ولو سپینزر هوټل ته چې ختلو د لورو چټک بیرغ د شوروي اتحاد د پزینو کې خورولو خلک پر ختله چې ورلو الته تقریبا د 2.5 په شاوخوا کې د درې وادونو سفیران د علومو د اکاډمۍ د پوهنتون استادان او د افغانستان لیکوالانو د اګر د ناستو د سیمینار ولو د سیمینار مشرتوب علامه عبدالشکور رشاد کاوه چې ما ته یې بلنه راکړله بیا زه ولاړ شم ما ته هغه دغه ارمان را په یاد شو چې که خدای دې موکه راوصل ته به څه وایه ته به وشکې ته وایې ډېر د اضطراب دغه و خوشحالي وه داسې خوشحالي وله چې ما یې ارمان درلودی خو بدبختانه هغه درخته چې موږ روزله چا په فکري ډول روزله چا په یون روزله چا په خپلو روزله هغه ارمان نه وخاطي افغانستان بیا په جګړو بالاخره په یو دویم اشغال بدل شو بس اوس په خدای ته خواست کوو شیخ خاطرې مې دادې دا اوس د تللی یو مدوري افغانستان ته وګرځېدم ډېر وګرځېدم در کاپیسا څخه د کونړ د راخي ولسوالۍ دنګام پورې وګرځېدم د څېړنې په برخه کې هم وګرځېدم د دوستانو سره مې هم ولیدله نو افغانان سروان صاحب در خپل منځ هېڅ دښمني او بده خاطره نه لري کور چې خرابېږي اویا فیصد د دننه څخه خرابېږي چې افغانان خپل یو بل ته تن سره ورکړي هغه پښتانه وایي وایي که مشر مشرتوب غواړي که شر هم د دنیا دود غواړي څوک چې پر حکمرانی باید و ملت ته د مفتو ملت په سترګه ونه ګوري باید هر چاته د استعداد د وړتیا پر اساس باندې د دې هیواد په رشتو ترقي وواده کې برخه ورکړي هر سړی د خپل اهل کار و اهل کار ته وسپارل شي بیا هیڅ مشکل نشته افغانان ښه ظرفیتونه لري ملي ظرفیتونه لري خو چې کار اهل کار ته وسپارل شي او امنیت دغه رقم پلی زه امید لرم در دې تیر شي چې دا په کم ګوند کې و دا د کم قومه دی دا د کوم سیمې دی باید په ګډه لاس سره ورکړي هغه افغانستان لکه پخوا چې بې پرې ولو په دنیا کې پاسپورت عزت درلودې د افغانستان پاسپورت سروان صاحب زما په یاد ډېر ښه عزت یې درلودې او د افغانستان د بچا داسې استقبال په امریکا کې سوی دی چې په دنیا کې د هیچا دومره استقبال نه کېدی نو افغانستان په دویم نړیواله جګړه کې په اوله نړیواله جګړه کې د امیر عبدالله خان په وخت کې بې پرې ولو کبر ته هغه خپل بې پرې تګلار پلي کې او اقتصاد ته او دغه سیمه شاوخوا سیمه په اقتصادي زون بدل شي زما په فکر د جنگ به ټول تو بغار شي بیا به هیڅ څوک نه باندنې ته د لاس وهلو موقع په لاس ورکې او نه به جګړه انتخاب کړي
تاسو ویل چې په جرګو مرکو کې برخه اخلي بیلابیل سیمو ته ځي د خلکو ترمن جوړ کې برخه اخلي حتماً به داسې کومه جالبه قصه هلته لري چې کومه لویه مسله محل کړي وي
وو دغه یو کورنۍ و نیمه ناخمه ډېره نامتو کورنۍ ده یو بس یې درلود یو بس یې درلود زما د پاره ډېره جالبه وله د دا بس څخه خدای پاک څلور ورونو ته ډېر شته ورکړل و عرب روپۍ ته د دې شتمني ورسېدل نو بیا یې ما ته رجوع وکړه زه ورغلم په شپږ میاشت کې مې بیې شروع وکړي نو د دې یو لنګر ولو شپږ خونې درلودې بل یې میلمستون ولو خصوصي میلمستون څوارلس خونې درلودې نو د یوه ورور د څلور ورونو اولاده وله یو سپینجری کې ژوندی و دغه څلور د نور درې وفات شوي وله بیس چې مې وروکی پس د څه مودې دا یو ځوان رالی د یو کورنۍ مشر ولاجی صاحب دا لنګر ما ته راکړه زه په کور ګډوم دا بلې کورنۍ دا رالی ول دا مېلمستون چې دی د دې یوه برخه زما کور ته نږدې ده زه په کور ګډوم ما دا فکر وکړ مال خدای پاکه دا یو نیم عرب بسه پر ورور باندې رسیږي او هغه شی چې دی دا ځای ته را رسولی ول سخاوت چې خوار او غریب به دا لنګر ته راتله او میلمانه به درانه و په دا مېلمستون کې اوس دی هغه شی د لاسه ورکوي دا شی ډېر زه په حیرت کې واچولم زما دپاره دا ډېره جالبه و نور خو نو د مځکو پیسې دې سوي دي د کاکړانو د لوړیانو په نه میاشت کې د 12000 اکړو چې څلوېښت زره زریې به سي نوابزاده محبوب خان د نوابایا زکا دی زه ورسره وم موږ دا بېش وکړ یو سردار ماسم خان ترین ولو نور خو نو د قتل خدای دې پریا کې نه راچی کمال یا مړانه خو د مدعی و د مدعیلی خو موږ ته خدای دا یواز راکړي چې د اووه دېرشو بدیو روغې سوي دي د اوس زما په ژوند کې چې څلور مړې کیسې وي دي دوه کیسې وي دي درې کیسې وي دي بیلې بیلې قبیلې د ژوبه سه نیوه دي د لورلایي و د دا ځایو پورې خدای پاک جوړې کړي دي د اتیا کالو د اویا کالو د پنځوس کالو زما خپله یو طریقه ده د روغو په باره کې ما ته چې د قاتل کورنۍ رجوع وکړي زه څلور اختیار ځین غواړم اول دا چې قاتل باید کفندو چاړه ته تیار شي غاړه کښېږدي دویم زندان ته تیار شي چې مرکه وغواړي زندان ته وسپاري دی باید تیار وي دریم د وطن پرېښوولو ته تیار شي او څلورم پورته د مرکې د خولې تیار شي دغه څلور واک راکړي نو بیا موږ په مرکه کې ولاړېږو د مقتول قربانو له ورځو هغو تخواس کوو کم سې کم چې د ده ژوند وژغورو بله هره سزا د هغو په خوښه بیا ورکوو او کپندو چاړه ته هم خلک تیار شوي دي په دا دغه کې په اتمانخیلولو په دا لور لایي کې موږ قاتل وروستئ بس وی ویل چې بس اوس موږ سلاته پرېږده بیا به بویزه بیا به بل وخت خبره سره کوو قاتل لا دې اوس په جیل کې کښېناستئ
څومره کسان دغه څلور شرطونه چې تاسو یاد کړل هغو ته غاړه ږدي
دغه وخت تقریبا یوولس داسې قبیلې و کورنۍ شته چې دغه اختیارونه را کړي دي موږ ته د دغه څلور خبرو خو بیا د مقتول کورنۍ نه ورته تیارېږي پر ډېرو کورنیو زه د درې کالو څه د دوه کالو څخه موږ اخته یو خواست ورته کوو چې یو لار غوره که یوه لار یوسه دا ختمه که موږ د قاتل ملګري نه کوو خو د دا قاتل په کور کې ښځې و کوچنیان د ژوند یتیمانو کونډې دي پر هغو باندې رحم وکړه او بل یو شی زموږ د پښتني ټولنې افغانستان خو دغه دی پخوا هم قانون کې پلی ولو د په شاهي پیرو په د سردار داود په جمهوري پیر کې قصاص و دا شیان وه په پاکستان کې خو پانسۍ کوم ډېره کمه زموږ په پښتني سیمو کې که د پښتونخوا دي که دلته دي قبایلي دښمنۍ بیخي ډېرې دي د دې دپاره یو یو ښه طریقه دا ده چې په کوم ځای کې قتل وسو پر ځای د دې چې دا دښمني کلو ته ورسیږي په هغه ورځ خلک ورله راسي ورته ووایي چې دغه قاتل یا موږ ته په لاس راکړه یا حکومت ته وسپاره یا د وطنه سبار سي وطن دې پرېږدي که دا خبرې د قاتل کورنۍ ومنلې صحیح ده که نه ومنلې باید کملا دی که امید یې ګرده ده دا کورنۍ سه لاس واخلي سوشل بایکاټ ځینې وکړي په غم او په شادي کې نه راغواړي کله چې قاتل په دا پوه سي یا کورنۍ په دا پوه سي چې زموږ نه غسل ملا راکوي نه د جنازې لمونځ په اتا راکوي او نه خلک راځي نه بیا موږ ته ګوري بیا د مقتول کورنۍ پر غښتل یې هم ده او دای به وطن پرېږدي یا به اکته غاړې ږدي دغه یو شی ډېر ضرور دی دا یو دویم زموږ هغه یوه پښتني اصطلاح د سورلاستی ده سورلاستی معنی قاتل اوس الله پاک موږ ته وایي و یوازې د قاتل د بدل وارث ته د قاتل د بدل حق حاصل دی باید د هغه تربور و د هغه عزیز و د هغه خپل ته ونه ګوري نو که موږ دغه دوه اساساتونه یا بنسټونه پلي کړو په پښتني ټولنه کې زما په فکر د ډیرو دښمنیو مخنیوی به وسي
ډیره مننه
کور ودان
لیکوال او قومي مشر حاجي ولي محمد ولي و چې خاله تاسو له ازادي رادیو واوریده.
وطن دیکھ جانا کو وطن دیکھ جانا کو وطن دیکھ جانا یومی روح دے بل میزان 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 کو وطن دیکھ جانا 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 یومی روح دے بل میزان 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 صبح کی خفیری ستا صبح کی خفیری ستا صبح کی خفیری ستا صبح کی خفیری سمون بیرا کی پریان سمون بیرا کی پریان سمون بیرا کی پریان سمون بیرا کی پریان غریب اے دا نر بچائے غریب اے دا نر بچائے غریب اے دا نر بچائے اگٹ لے دے میدان اگٹ لے دے میدان اگٹ لے دے میدان اگٹ لے دے میدان شل سندھو نارا روان شل سندھو نارا روان پختن خواستا پسینا شل سندھو نارا روان شل سندھو نارا روان کپ سواد کی دی مڑے 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 بلکین زران اما بلکین زران اما بلکین زران اما بلکین
جانان